بریکه با شماست. نوری از شانه خرق لست
تصمم هم دسته. بله زرغونه جان مننه. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنوریاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نیو ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر ټولو ډېر مرګ ژوبله په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس هغه پرېکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې هیوادونه د کورونا وایروس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډېر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون لخوا خپور شوی ویل شوی، تیر کال د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې په افغانستان، عراق، سوریه او سومالیا کې 122 ملکي وګړي وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډیر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي چې د وژل شوو شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودل شوی. خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل چې په جګړو کې د بشري حقونو پر مسلې څارنه کوي وایي پنټاګون ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبل شمیر ډیر انکم خي. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوالو ته طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګ د ولي ویان محب الله شریف زی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا عملیات وروسته له هغې پیل شول چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ په چک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوه اکمالاتي کاروان برید وکړ او 4 تنه یې ټپیان کړل.
تېره شپه د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ ته یک ملاتی کاروان په لار وو چې د وسلوالو مخالفینو له بریټ سره مخ شي وو. د افغان ملي امنیتي او د پوځ وکونو د هوایی عملیات او کلاکه غبرګون په پایله کې د دوی 22 کسان وژل شوي او لاس وسوال طالبان ټپي شوي هم دي.
خاغلی شریف زیدی وردګ ولایت د سیمهیزو چارواکو په حواله وویل لا هم د طالبانو ځینې کسان لا درک دي او وایي ښایي د مړو شمېر له دې زیات وي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پکتیا د احمدآباد ولسوالۍ په اوبخې د پکتیا د احمدآباد ولسوال په یوه برید کې ټپي شوی. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د احمدآباد ولسوال حضرت محمد رودوال ماخام نه وخت داسې مهال تر برید لاندې راغی چې نوموړی د روژه ماتی پر وخت د کور پر لور روانو.
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په سلام خیلو سیمه کې د همدغې ولسوالۍ پر ولسوال هغه مهال چې نوموړی له خپل کارځای څخه خپل کور ته د روژه ماتی لپاره پر لاره وو، په یو فیلډر موټر کې د ناستو ترهګرو لخوا وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې ښاغلی رودوال او یو تن ساتونکی ټپیان شوي دي او یو بل ساتونکی په شهادت رسېدلی.
د پکتیا د ولي ویان د غراز ویل د ښاغلي رودوال روغتیایي وضعیت ډاډ وړ دی او د 203 تندر قلوردو په روغتون کې بستر دی. تر اوسه پورې چا یا کومې وسلوالې ډلې دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د پوهنې وزارت د راډیو تلویزیون له لارې د زده کړو تر څنګ اوس د یوې ځانګړې وې پاڼې له لارې زده کوونکو ته درسي خپرونې وړاندې کوي. دا خبره د دې وزارت ویاندې نوریه نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
موږ په دغه ویبسایت کې ټول ویډیوي او آډیو درسونه یا تلویزیونی او رادیویی درسونه اچولی دی. هغه زده کوونکي چې کمپیوټرونه او انټرنیټ او یا هم خوشمن موبایلونه او انټرنیټ لري کولی شي چې په دغه ویبسایت کې درسي ویډیوګانې وویني او ترینه ګټه پورته کړي.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ښوونځي بند شوي، خو له دې کبله چې د بیرته پرانستلو وخت معلوم نه دی، د پوهنې وزارت د راډیو ټلویزیون له لارې د زده کوونکو لپاره درسي سیستم جاري ساتلی دی. خبرونه لازه دی راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویتو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازه پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی، ترامپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړو دغه هڅه ډېر سپکاوی او له حقایقو او قانون څخه د ناسم درک پر اساس بللې ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادره دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په تېره مارچ میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپاه پاسداران د ځواک د یو مهم قمندان له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوند امریکا له ایران سره د جګړې پر لور روان دی مطرح شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي که چیرې هیوادونه د کورونا وایرس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډیر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د دې سازمان مشر تدرو ادهانم ګبریسوس پرون چهارشنبه د ځینو اقداماتو لست وړاندې کړ چې هیوادونه باید د قرنطین د لرې کولو او یا نرمولو لپاره په پام کې ونیسي. په دې اقداماتو کې د څارنې کنټرول او د روغتیایي سیستم چمتووالی هم شامل دی. نوموړي په جنیوا کې یوې غونډې ته دا هم وویل، تر څو چې د کورونا وبا ختمه شوې نه وي، په عادي ډول کارونو ته بیرته تګ ممکن نه دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټینګار وکړ چې په روغتیایي سیستم د ډېره پانګونه وشي. د موسکو خاروال سرګي سوبیان ویل د مئی تر 12 منټې وروسته به په دې ښار کې صنعتي کارخانه او ساختماني شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي. نوموړی د کابینې غونډې ته د دغو فعالیتونو د پیلېدو خبره داسې مهال کوي چې په روسیه کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1600 او د مړو شوو له 1500 اوښتی دی. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کدا اوسنی نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د په لسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او په سیند کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او له عاملینو سره د حساب کتاب وکړي.
We encourage the Afghan authorities to undertake a full investigation and to seek to hold those perpetrators accountable.
په بغلان ولایت کې وصل بستریز روختون د رغولو چارې ولې درېدلې؟
لباد مرغه د محلي ادارې د کمکارۍ له وجې نه او همداراز د ځینو مافیایي کړویل د لاسوهنو له وجې د دې روختون کار په ټپ ولاړ دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران خبرداری ورکړی چې پر دې هیواد د وسلو د پلورلو د لګول شوی بندیز وغځیږي نو هیڅ پام به ونه ساتي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې.
ساعت په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته چې په کورونو کې بیلابیل ډوله ساعتونه شته.
د ژوند په شیبو خبرونه کې مو پر دې خبرې کړي چې لکه ساعت پیدا شوی او تر اوسه څومره مهم دی. مننه چې ازادي راډیو او رهي د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو او په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره د شخړو د کمېدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته دا سفر د سیشن بی په ورځ پیل کړی. نه دی ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به کله دوحې ته ځي او کله اسلام آباد او نوې ډیلي ته. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به د قطر پلازمینې دوحې ته لاړ شي او له طالبانو به وغواړي چې شخړې کمې کړي، بین الافغاني خبرو ته آماده شي او په افغانستان کې د کورونا وبا سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا به د اپریل 12 وروسته سیمې ته د ښاغلی خلیلزاد دوهم سفر وي. خبر شوی اعلامیې له مخې خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې هغه تړون بشپړ عملي کړي چې د فبروري په 9 د ورسره لاسلیک کړی دی. دغه تړون په وړاندې اندېښنې په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیاته شوې چې وسله والو طالبانو نه یوازې دا چې په افغانستان کې پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي اهدافو حملې نه دي کمې کړي، بلکې شخړې لا هم زیاتې شوې دي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شپه د کابل نه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی راسره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه.
ستانکزی صاحب، خلیلزاد بیا دا سفر پیل کړی دی، هغه هم داسې مهال چې د شوي تړون په وړاندې ګواښونه په دې وروستیو کې ډېر شوي. له مختلفو لورو داسې ویناوې شوي چې د دغه تړون تطبیق ته څوک پام نه کوي یا د عملي کېدو پر لور باندې هغسې ګامونه چې باید اخیستل شوي وي نه دي اخیستل شوي. فکر کوي چې خلیلزاد به وکولی شي چې په دغه سفر کې چې د دریو پلازمینو یادونه شوې، د قطر پلازمینه دوحه، اسلام آباد او دغه راز نوې ډیلي، دا درې هدفونو ته چې دی ځي، آیا وبه کولی شي چې د دغه تړون د بیرته ژوندي کېدو لپاره هڅې بریالۍ مخته یوسي؟
زه فکر کوم چې دا تشویش به جای ده چې د افغانستان د خلکو او د دنیا د خلکو او حتی د امریکایانو توقع خلاف چې باید وضع نورمال شه وضع نورمال نسوه. اما زه دا مسله بل رقم څېړم، هغه په ده مانا ده چې خلیلزاد دا سفر په ده مانا نیسي چې دوه حالته لري، یا دا ده چې د پاکستان د شکایت په نتیجه کې چې هند مداخله کوي یا هند د افغانستان د حکومت هڅوي چې دا پلی نه کړي، یا دا حالت باید وجود ولري، یا هندیان باید تشویش ولري چې پاکستانیان مداخله کوي او تشدیدوي د جنګي عملیات. خیر له هغه نه بله توجه نه لري، نو کله چې خلیلزاد د افغانستان د سولې د مسلې لپاره راځي خو باید کابل او دوحې ته لاړ شي. پاکستان یا هند ته یې تک بله معنا هم درلودلی شي. اما زه خوشبین په دې جهت یم چې ښایي له موجوده وضعیت نه لږ څه مثبت خوا ته لاړ شي، هغه په دې معنا چې د یو خوا نه دواړو خواوو د بندیانو د خوشي کېدو مسله چټک کړي، او بل په کابل کې ویل کېږي چې ښاغلی غني او عبدالله به سره توافق وکړي. د دې توافق په پایله کې هم کېدی شي د سولې په لړۍ کې مثبت پرمختیا رامنځته شي.
که څه هم تاسو یادونه وکړل لري دغه تړون مهم اړخ د افغانستان حکومت د کابل ته خلیلزاد، البته یادونه شوي چې د دې یادونه نه ده شوي چې کابل ته به دی ولاړ شي، خو تاسو ویل چې تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې بهرني لوبغاړي مهم رول لري، پاکستان او هند.
بله، متاسفانه سره د دا جګړه ظاهرا یو افغاني جګړه ښودل کېږي، مګر دا د نورو جګړه ده چې د وطن باندې تحمیل شوې ده. په سیمه کې پاکستان تشویش دی نه ده چې په کابل او ډیلي په مناسباتو نږدېوالی د پاکستان ارضي تمامیت ته یو صدمه رسوي. هغه په دې معنا چې دوی د بنګلادیش د قضیې چې په اویومو کلو تېرې پېړۍ په اویومو کلو کې واقع شوې دوی داسې یو تصور لري ځکه په کابل کې طرفدار حکومت د هند رامنځته شي او هغه غښتلی وي، په طبیعي ډول د پاکستان منافیان په سیمه کې تهدیدوي هم د پښتونخوا مسله او دا مسله مطرح کوي. بلان دوی تشویش لري. له بلې خوا نه هند په هېڅ وجه نه غواړي چې په کابل کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د پاکستان په پلوي او هند تصور کوي یا وایي چې طالبان د پاکستان لاسپوڅي دي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه د منافعو تقابل کله کله متاسفانه په یو نیابتي جګړې باندې تبدیل شوی او افغانستان ته صدمات رسولی. بله،
امریکا چې د جګړې مهم لوری دی، امریکایي چارواکو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کراتو کراتو ویلي چې د افغانستان ولس په څلوېښت کاله په جګړو کې سوځي. آیا د امریکا د سیمې او د افغانستان د حکومت هڅو د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره هیڅ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟
متاسفانه نه. موږ تجربه لرو چې د افغانستان جګړه د پاکستان له آدرس نه، یا په افغانستان کې د بې ثباتۍ مسله له 1903 کال نه، یعنې هغه وخت چې مرحوم داود خان قدرت ته رسېدلی، مستمر ډول دوام درلودلی. هیڅ سیمه ییز فعالیت پکې مؤثر تمام شوی نه ده، بلکې هر هېواد خپلې ګټې پکې لټولې، د امریکا په شمول. نو زه فکر کوم چې نه، امریکایان نه غواړي چې هم هندیان له ځانه خفه کړي، د یو منطقوي لوی قدرت په توګه او ستراتیژیک اړیکو سره لري، او له بله خوانه پاکستان معنوي متحد هغه هم له لاسه نه ورکوي. نو متاسفانه په کابل کې یو ډېر مقتدر او غښتلی دولت وجود نه لري چې د افغانستان ګټې په نړیواله سطح له امریکایانو سره په واضح ډول مطرح کړي.
آیا فکر کوئ چې تر اوسه پورې موږ د کشمیر د لانجې قرباني کیږو؟
یو برخه د مسلې همدا ده، مګر موږ اصلا د ډیورنډ قربانیان یو. د دې لپاره چې تشدید، لکه چې ما ویلي، د ذوالفقار علي بوټو له دوران نه شروع کیږي، چې دلته نور علنا استخباراتي فعالیتونه کیږي. تاریخ وایي چې د مرحوم داود خان په زمانه کې مسلح ګروپونه پاکستان ته ولیدل او د کابل حکومت تر فشار لاندې راوسته، تر څو چې حتی داود خان کله چې له شوروي سره مناسبات خراب شول راغی له پاکستان سره. کې د کشمیر، بله، د کشمیر مسله هندیان په داسې علاقه مندي ولري چې کشمیر کې فشار کم شي، هغه افراطي ګروپونه په افغانستان کې وجنګېږي. مګر په پاکستان اساسي تشویش بیا د ډیورنډ مسله ده، چې زه فکر کوم د هغه څه کوي، ولا بله خوانه بله مسله ده چې په هیڅ وجه ستراتیژیک لحاظ نه غواړي چې په کابل کې انقلابي حکومت وجود ولري.
بله، نصر الله ستانکزی، تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی، چې سیمې یو شمیر هیوادونو د قطر پلازمینې دوحه، د پاکستان پلازمینې اسلام آباد، نوی ډیلی، د هند پلازمینې نوی ډیلی ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل نظریات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو هم واوریدل، ښاغلی ستانکزی هم په دې باور دی چې د ډیورنډ مسله او دغه راز د کشمیر لانجه هغه دوه شاید لانجمن موضوعات وي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په برخه کې د پاکستان د همکاري مخه ډب کړې ده. که څه هم پاکستاني چارواکي په دې ټینګار کوي چې د سولې په روان بهیر کې رغنده رول لوبولی، خو افغان سیاسیون او افغان چارواکي دې ته د شک په سترګه ګوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د په لسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او سند کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او لاملونو سره د حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د کابل او تهران ترمنځ د هغه توافق خبر ورکړی چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی دا پیښه څېړي. فریبا ظاهري نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا له افغان کډوالو سره د بد چلند او ځورونې راپور خوشنې کړی دی. مایک پومپیو د چهارشنبې په ورځ په ایران کې امریکایي بندیانو ته په اشاره وویل چې امریکا یوازینی هیواد نه دی چې وګړي د ایران له ظالمانه چلند سره مخامخ دي. نوموړي زیاته کړه،
The reports last week of Iranian guards on the border of Afghanistan.
دوی وایي د تیر اونۍ راپورونه وایي ایرانی پولیساتو د افغانستان د هرات ولایت په پولو کې له افغان کډوالو سره چې د ډوډۍ په لټه کې وو او جرأت یې وکړ له پولو وړي بد چلند شوی دی او هغوی یې ځورولي او ډوب کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان حکومت باید د لسګونو کډوالو د ډوبېدو پیښه په بشپړو تحقیقاتو سره تعقیب کړي څو د دې کار عملین ځواب ووایي. بل خو د افغانستان حکومت وایي ایران ژمنه ورسره کړې چې په سرحدي سیمو کې د دې بد چلند په اړه راپورونه وارزوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه چې د چهارشنبې په ورځ خپره سوه وایي ایران د یوه رسمي لیک په لیږلو سره ویلي چې دواړه هیوادونه یو ګډ پلاوی د تحقیقاتو لپاره د پیښې سیمې ته استوي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي هم د چهارشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه د ایراني پوله ساتو دا چلند وحشیانه، غیر انساني او د نه بخښنې وړ جنایت بللی دی. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه د عدالت د تطبیق په هدف په جدي ډول تعقیبوي. افغان چارواکي وایي شاوخوا اویا تن افغانان چې د جمعې په ورځ غوښتل په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته ننوځي د هغې د پوله ساتو لخوا نیول سوي دي او تر وهلو او ځورونې وروسته یې اړ ایستي چې ځانونه اوبو ته وغورځوي. دغه پیښې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې توند غبرګونو نارو پرول. طالبانو هم د ایراني ځواکونو لخوا دا اقدام ظالمانه بللی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ایران له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو سره د تراحم، اسلامي اخوت او ګاونډیتوب له اصولو سره سم چلند وکړي. د هرات ولایت چارواکي وایي د هریرود له اوبو څخه یې 12 مړي موندلي دي. ایراني چارواکي بیا د دې پیښې په اړه بېلې څرګندونې لري. په لومړي سر کې په هرات کې د ایران قونسلګری دا راپورونه په کلکه رد کړل او ویل چې بېلابېلو سرچینو لکه د تایباد سرحدي مسؤلینو دا موضوع رد کړې ده. تر دې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د یکشنبې په ورځ د غویي پر 14مه وویل چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اوس وایي ایران د یوه رسمي لیک په استولو سره منلی چې دواړه هیوادونه به د پیښې د ارزولو لپاره یو ګډ پلاوی سیمې ته واستوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار ته بجې او یو شته دقیقې کیدونکو دی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. احمد شبردی یو شمیر لویدیزو ورسپانو مطالب لوستي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غاڼه کې د امریکا د مرکزی قومندانې روسي پریکړې ته اشاره کړې ده چې د دوشنبې په ورځ وویل تر دې وروسته به متحد ایالاتونه د خپلو هوایي بریدونو په اړه ورسنی معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلی دی چې د متحد ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ د مسؤلیت په ساحه کې منځنۍ ختیځ شامل دی او افغانستان هم رانه غړي. خبرونه بیا د همدغه قومندانۍ د ویان زاکاری هارل خبري راخستلې چې وایي ډیپلوماټیکو اړیکو ته اندېښنې او له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره دا پریکړه شوې ده. ډیپلوماټ لیکي د امریکا مرکزی قومندانۍ لشت تر لشه له 2013 کال را پرې خو هر میاشت هوایي ځواکونو د بریدونو په اړه معلومات شریکوي. خبرونه څرګندوي د مرکزی قومندانۍ نوې پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې له طالبانو سره د فبروري د 9 نیټې د سولې موافقې پلي کېدو ته د امریکایي چارواکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د سیشنبې په ورځ په واشنگتن کې وویل طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او له دې سره د سولې ماتیدونکی توافق له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ شوی دی. ښاغلی اسپر د سولې د توافق په برخه کې پر افغان حکومت هم انتقاد کړی دی چې ژمنې یې تر اوسه نه دي پر ځای کړي. ډیپلوماټ وړاندې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د انتخاباتو د نتیجو پر سر اختلافاتو ته اشاره کوي او لیکي چې له دې سره هم د سولې مسله پیچلې شوې ده. بلې خبرونې یورو ایشیا ریویو لیکلی دی په داسې وخت کې چې نړۍ د کورونا ویروس له وبا سره لاسو ګریوان ده د افغانستان د سولې بهیر د وخت او د نړیوالې ټولنې د نه پاملرنې له پلوه له ستونزو سره مخامخ دی. خبرونه بیا لیکي طالبانو د روسیې په میاشت کې د حکومت د اوربند وړاندیز رد کړ او دا یې معقول ونه باله. ایرویشا ریویو خبرونه بیا د امریکا او طالبانو د سولې د توافق د لارې خنډونو ته اشاره کوي. یوې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو اعدامه یادوي او بلې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په لاره کې خنډ او لیکي چې د تړون له مخې منل شوی وه چې حکومت به تر 5000 پورې د طالبانو زندانیان آزادوي او په ځواب کې به طالبان تر 1000 پورې افغان بندیان خوشي کوي. خبرونه بیا د سولې د لارې دریم خنډ د تیر کال د ولسمشۍ انتخاباتو پر سر د اشرف غنی او عبدالله عبدالله اختلافات یادوي چې لا هم نه دي حل شوي. او څلورم ټکی له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 1 میلیارد ډالر مرستې کمول ګڼي چې د خبرونې په باور له دې سره به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت دریز نور هم کمزور شي او له طالبانو سره به په جګړه کې توانمندي کم شي. یورو ایشیا ریویو کورونا ویروس د یو بل اضافي ګواښ په توګه یادوي چې افغان حکومت تهدیدوي. خبرونه په خپل اوشته مقاله کې وړاندې د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټو ته اشاره کړې دي. بیا یې لیکلي دي چې پاکستان په دې خزیه کې د هند د هڅو هرکلی نه کوي، خو نوی ډلی خپلو هغو ژمنو ته ادامه ورکوي چې د افغانستان د رغاونې په برخه کې یې کړې دي، خو د افغانستان راتلونکي پیښې به د هند نقش روښانه کړي.
نړیوال پولیسو یا انټرپول د 19000 غلا شو لرغونو هنري آثار د نیولو خبر ورکړی. په دې کې د افغانستان 901 کلتوري آثار هم شامل دي چې کابل په هوایي ډګر کې د ترکیې استانبول ښار ته په قاچاقي ډول د وړل کېدو په مهال نیول شوی. انټرپول او پرون وویل دا آثار په 103 جګړه ځپلو هیوادونو، موزیمونو او نورو لرغونو سیمو کې د قاچاق وړونکو ډلو پر ضد د دوی د پولیسو د پراخو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي. د پولیسو په خبره دا عملیات د تیر میلادي کال په 2 نیمایي کې شوي، خو د عملیاتي دلایلو له کبله نه و افشا شوي. انټرپول وایي د دغو آثارو د قاچاق په تړاو 101 کسان هم نیول شوي. په موندل شوو آثارو کې د بیلابیلو دورو سکې، لرغوني آثار او ګاڼې، تاریخي وسلې، انځورونه او فوسلونه شامل دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د یادونې وړ بولو چې په 1990 لسیزه کې د افغانستان په کورنیو جګړو کې د افغانستان ډیر لرغوني آثار یا له منځه یوړل شول او یا هم له هېواده بهر قاچاق شول.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندی دل دي.
اسدی رادیو اوري. په بغلان کې د یو سلبستریز روغتون د رغولو چارې اول درېدلې دي. د دې سلبستریز روغتون د رغونې چارې څو کاله مخکې پیل شوې، خو اوس روغتون په نیمایي کې پاتې دی. دغه روغتون د جوړولو لپاره ځایي خلکو هم خپله سل جریبه ځمکه ورکړې وه. نور حال به د سالم محمد صالح پر پورت کې واورو.
د بغلان ولایت د مرکز په لخمړی د حسین خیل او سیمی اوسیدونکو وایي دغه تل د یو سلبستری روغتون د جوړولو چارې له ځبان دی وکړ رهیسی په ټاپه ولاړې دي. د روغتون د جوړولو چارې په 1496 مریض کال کې پیل شوې او ټاکل شوی و چې په دریو کلونو کې جوړ شي. د سیمې یو مخور حجر محمد ازادي رادیو ته وویل که څه هم روغتون ته ځای وسیدونکو سل جری پمځکه ورکړي، خو د روغتون د جوړولو کارونه د دوی له غوښتنو سره سره بیرته پیل شوي نه دي.
قرارداد ویلې چې زه دا په درې کلو کې رسوم، وو دا د څلور کال په باندې تیر سول، بوس په ټپه باندې کار ولاړ ده. موږ ته معلومات نه څه چې په څه وایي دا کار درولای ولې درولای ده.
حجر محمد وایي دوی والی، ولایتي شورا او د ولسی جرګې استازو ته ورغلي، خو منډو ترور یې نتیجه نه ده ورکړې. د حسین خیلو د ګذر وکیل فرهاد احمد زئی وایي د روغتون د جوړولو کارونه څه باندې 40% مخته تللي دي. خو ښاغلی احمد زئی وایي په دغه ولایت کې ځینې زورواکان هڅه کوي اوس دغه روغتون بل ځای ته انتقال کړي. فرهاد احمد زئی وایي چې دوی بل خپل هڅو ترشان نسی.
دماده سے چوک نست سے آگاہی دولت پہ چوکاٹ کی وظیفہ اجرا کی یا دیگر توپک پگاڑ کی سیما شاہ تو پشتیبانی ہو کی ماتا ڈیر گواخونا سوی یو وارے نہ دو وارے نہ لس پیرے ماتا گواخونا سوی ہو سے پدغ مسالہ کی گوتی ما وہا خو ما باوجود دے ما اتویل ہو سے سر میں ہم لار سی دا روختون بلے دی جنہ نپلے دم سے لار سی ولے دا دی منگا ای بغلان ولایت یو ڈیر ستر دے شرم زائدہ سی دی منگا باغل دی جنہ زی بل چرتا.
د بغلان یو مدني فعال محمد جواد الهام د دغه سلبستری روختون د جوړولو د ځند اومده علت په دغه ولایت کې موجوده مافیایي کړي غني. شغل الهام زیاته کړه
لباده مرغه د محلي ادارې د کمکاري لوچنه او امداراس د زینو مافیایي کړویل د لاسوهنو لوچه د دې روختون کار پټپ ولاړ دی. په یاد ولایت کې ولس را پاسې دلای مشران او ځوانان خپل حق وختلای، خو له بده مرغه بیا هم د دوی غاک ته توجه نه ده شوې او د دې روغتون کار په ټپه ولاړ دی. موږ په جدیت او قاطعیت سره له مرکزي ادارې څخه دا غوښتنه کوو تر څو د یاد روغتون چې سلویک سلنه کار هم پر مخ تللی دی ټاکل شوي ځای کې د دې روغتون هغه کار بیا ځلې پیل او همدارنګه بشپړ کړای شي.
د بغلان چارواکو ویلي و چې پر دغه روغتون به څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دوی اوس د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ یو علت قراردادي شرکت ته د مالیې د وزارت لخوا د بودیجې نه ورکول شولې دي. د ولی ویان نذیر نجم وی ورسته له هغه چې په کابل کې مالی وزارت د روختون د جوړولو قراردادي شرکت ته د بودیجې ورکړه ودروله. شرکت هم د روختون د جوړولو چارې په ټاپه ودروله.
د قراردادي شرکت هغه مالی امکانات ناچیز وو او د حکومت لخوا د قرارداد پر اساس دوی ته باید پیسې انتقال شي، ولیکن د وزارت مالیه لخوا نه دوی ته پیسې نه دي انتقال شوي. نو دا ستونزه ده. قراردادي شرکت د څو میاشتو را په دې خوا خپل رغنیز کارونه په ټپه درولي. په مشکل البته د قراردادي شرکت لخوا نه دی.
د ولی ویاند وایي څرنګه چې د روغتون د جوړولو قرارداد په کابل کې سوی، ځکه نو تر ډیره دوی په ولایتي سطحه اجراءات نسي کولی. هو د افغانستان د مالیه وزارت وایي د بغلان د مرکز د دغه روغتون د قراردادي شرکت بودیجوي چارې په مالیه وزارت پورې اړه نه لري. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویل چې قراردادي شرکت دی دا موضوع له روغتیا وزارت سره شریکه کړي. هڅه مو وکړه چې د روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویان یې لا زموږ اړیکې ته ځواب نه دی ویلی. د نیو جان ګروپ په نوم قراردادي شرکت مخکې د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځان علت په حسین خیلو سیمه کې ناامني بللې وه. خو د بغلان د ولی ویاند وایي دا ناامني دومره نه ده چې د روغتون د جوړولو چارې ټکنۍ کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د بغلان په لسګونو ځوانانو له ولایتي چارواکو د دغه ملکي روغتون د جوړېدو د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي مرګ ژوبلو اوښتې ده. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون لخوا خپور شوی، تر ټولو ډیر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي دي. وژل شوو شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودل شوی. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسله والو ته طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. خبره د میدان وردګ د ولی ویان محب الله شریفزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د پکتیا د احمد ابا ولسوال په یو برید کې ټپي شوی. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسره تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغه روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او د 203 تندر قلور دو روغتون کې بستري دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویتو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې چیرې هیوادونه د کورونا وایروس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډېر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مه هیروي. خو تر مخکې تر دې چې دواړو خبرونو ته وار ورسیږي، یو سیمه ییزه نړیواله موضوع راخلو. ایران خبرداري ورکړی چې پر دې هیواد وسلو د پلورلو د لګول شوي بندیز غځېدل به هیڅکله ونه مني. دغه بندیز چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له مخې پر ایران لګول شوی، د اعتبار موده د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمیږي. خو واشنگتن هڅه کوي چې دا بندیز وغځول شي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ ک امریکا په امنیت شورا کې د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیز د مودې د غزول لپاره هڅو ته دوام ورکړي لته خبرګون سره به مخامخ شي. دغه بندیز په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له مخې لګول شوی چې موده یې د روان کال په اکتوبر میاشت کې ختمیږي. ایران په دې تړون کې منلی چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه کم کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه تړون چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوی و یو بد تړون بللی او په 2013 کال کې ترې ووت. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه لا سخت کړل چې ورسره د دغه هیواد اقتصاد سخت وځپل شو. واشنگتن اوس وایي چې غواړي پر ایران تسلیحاتي یا د وسلو د پیر او پلور بندیز موده وغځوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونه وویل چې د ټولو شته امکاناتو په کارولو سره هڅه کوي چې دا بندیز وغځوي. مایک پومپیو هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیز مخکې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې موده پوره شي وغځوي. بلخوا چین او روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه غړي دي چې له ایران سره د وسلو د لویو قراردادونو په تمه دي. دغه راز فرانسا، بریتانیا او جرمني چې لا هم د دې تړون غړي دي هم شاید د یاد بندیز له تمدید سره مخالفت وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه پر ورځ د دولت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خپرېده پر امریکا انتقادونه تکرار کړه او د ایران له اټومي تړون څخه د واشنگټن وتل یو احمقانه کار وبله. نوموړي زیاته کړه که امریکا غواړي دې تړون ته بېرته راوګرځي باید ټول بندیزونه لرې کړي او خپلې تېروتنې جبران کړي. ولسمشر روحانی زیاته کړه چې ایران به په هیڅ صورت د تسلیحاتي بندیزونو تمدید ونه مني. د ایران له اټومي تړون د امریکا تر وتلو وروسته تهران په تدریج له یاد تړون سره خپلې ژمنې راکمې کړې دي. واشنگټن په دې باور دی چې د ایران اټومي پروګرام پوځي اهداف لري خو تهران په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ته په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو نو مونږ کوای شو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو ساله لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو دا دویم رابطه یې ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق حقوق پیژنو، د نورو حق حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما او تا ته یتیمان زیږوي، ما او تا ته کونډې را په برخه کوي، ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بي. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیدا کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپیژانده د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپیژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې صلاح سو، په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لپاره بینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو، او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدی شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سې ته دیت واخلې، ته کوی سې قصاص واخلې، وصلح خیر. بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم. خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي، او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم، او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بوري نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوي چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د و پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولی په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي. سره کرخه بایی چه نور خلقو تا دی جرعت ورنکو چه پا مختلف نمونو بانده مونگ یو بل سره او وزنو زکه ما مخیل کنه چه آقا بردباری ده درک ده عشق ده دوستی ده دین پالنه ده پا دی ملک هر رقم خلق زوند که گوره مونگ سره اندوان ستا مونگ سره سکان ستا مونگ سره نور خلق ستا دی طولو دی ادیان و احترام مکو دغه تفسیر او دغه تعبیرون مونگ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې دی دین برداشت کړي اخلی او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومي ګور دغه تعبیرونه د چیر څوک په خپل ځهم سره تعبیري چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل یو میز باندې په یو د سرخان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه سره یو کړل بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده او کچا بیا په دې باندې بغاوت وکړي ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې ټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. ساعت څو وخت را منځته شو؟
لملای ساعت مصریان اختراع کړی دی او په یوه چیز څو وخت دی بیا بابولی ها تقریبا 3500 کال وقت تعیین کرده دی.
ده ساعت ارزښت په څه کې دی؟
ساعت په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته دی چې په کورونو کې بېلابېل ډوله ساعتونه شته دی، حتی د آرشیف په ډول یې ځان سره په کورونو کې ایښي دي، له پخوانیو نه نیولې آن تر اوسه پورې.
او په ډولونو کې څومره بدلون راغلی دی؟
ساعتونه مختلف ډولونه لري، مثلا د لاس ساعت، دیوال ساعت، په میز باندې ولول ساعتونه دي چې خودل کیږي، ټلیفون کې وي، کمپیوټر کې.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د ساعت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو. د ساعت پاکله مرکه هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی، ملکی مو کړی. قدر من اوریدونکو، بشر د خلقت لپای لپ دی فکر کې وو چې ځان ته آسانتیاوې رامنځته کړي. دوی وغوښتل چې شپه او ورځ په ساعتونو او ګړۍ باندې وویشي. په پایل کې د وخت د معلومولو لپاره له طبیعت څخه کار اخیستل کېده. مصریانو په آسمان کې دو لستوري د شپې د دو لسو ساعتونو لپاره په نښه کړي وو. ورځ به یې په دو لسو برخو ویشلې وه، هرې برخې ته به یو ساعت ویلي. په 15 قرن کې له لرګي څخه ساعت او عقربه جوړ کړه. دا ساعت به د لمر په مرسته څرخېده. بابلیانو له میلاد څخه شپږ قرن وړاندې د یو ساعت لپاره 6 دقیقې او د 1 دقیقې لپاره 6 ثانیې مشخصې کړې. ورو ورو د ساعتونو په ډولونو کې بدلون راغی. په پایل کې یو آلمانی مخترع په دې وتوانېده چې لومړنی اتومات ساعت جوړ کړي. وروسته بیا په سویس کې پرمختللي ساعتونه جوړ شول. جی بی، سرمیزی او دیوالي ساعتونه بیا په 19 میلادي قرن کې د نړۍ په بیل بیلو هیوادونو کې دود شول. جی بی ساعت به دومره اصل او با کیفیت و چې په عامه خبره له وو پوښتنو څخه به راتلونکو نسلونو ته پاتې کېده. یاد ساعت به د یادګار په توګه په ډیره مینه او احتیاط سره ساتل کېده. د کابل اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې تر ټولو جالبه دا وه چې ساعت به ګلپوش کېده، بیا به د زوم په غاړه کې اچول کېده.
مثلا د لاس ساعت دیوال ساعت دیوال کې چې لګېږي، همداراز په میز باندې وړول ساعتونه دي چې ښودل کېږي، ټلیفون کې وي، کمپیوټر کې. یو بل شی چې زه ورته متوجه شوم، هغه یو ډول ساعتونه، همدغه ساعتونه لکه د غټ دیوال کې چې لګېږي، دا به په ودونو کې ځینو زلمیو ته په ځانګړو ګلونو کې جوړېدل او غاړه کې به ورته اچول کېده. د واده زلمي ته نو ساعتونه په مختلف ډولونه لري او خلکو د استفادې وړ دي.
د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری چې په یو ټلویزیون کې سیاسي بحثونه مخکې بیایي وایي چې ساعت د هر وګړي په تیره بیا د خبریال لپاره ډیر زیات مهم دی، ځکه وخت باید له کار سره برابر وڅرخوي. هغه د خپلو ساعتونو پاکله وایي.
په کلي کې به چې مونږ کله کسی اورېدلې کله چې کلي ته راغلو د مهاجرت نه، نو دا خبره به راته کېدله چې مونږ به دغه وخت داسې معلوموو چې پلانکی کانډاو باندې به لمر راغی، نو موږ به چې دومره بجې شوې په پلانکی کانډاو باندې به چې لمر راغی، یا دغې ځای ته به چې لمر راغی هغه نښې ایښې وې، ګواکې وخت دومره شو منتظر و چې لمر کوم ځای ته رسیږي چې څو بجې به شي، بیا ځینې سیمې ورته په نښه کړې وې. دا نو زموږ د کلي یو تاریخچه وه. لومړی ځل ساعت ما چې په لاس کړی و سیکو ساعتونه و، هغه ماته ډېر پخه زموږ دروري وخواخې وه، هغه د حج نه راغلي به هغې راته راوړه. بیا نو دویم ساعت چې و هم ماته ماما راوړه، زیړ ساعت و او خلکو راته ویل چې دا طلایي دی او که څنګه دی. بیا نو هغې نه وروسته چې کله موبایل راغی، بیا زما ساعت سره علاقه کمه شوه، بیخي مې ورسره کمه شوه. تقریبا چې زه رازلمه شوم ما ساعت نه دی په لاس کړی، او دا دوه کاله کېږي چې ساعت ته مې ضرورت پیدا شو. زه سیاسي بحثونه چلوم، نو بیا ما دپاره د وخت دغه ډېر مهمي کنټرول چې زه مېلمه څنګه کنټرول کړم او په څومره دقو کې هغه نسوال واخلم بل چاته ورکړم، نو دې لپاره ما د سات لازمي شو. د امریکا نه ملګری مې راغلی و، نو ماته سات راولې مل نه سات نه خوښېږي ته په لاس کې، چې په لاس مې که یوه ګوتمۍ وه چا سره راغی مراکړ، نو زما لاس او ګوتمۍ او سات دا ډېر ښایسته ښکاره شو. نو بیا مې په فیسبوک کې عکس واچو، بیا ټولو خلکو راته ویل چې سات په لاس کوه ډېر خدر سره ښکاري. هماغه چې شو سات ته مې توجه واوښته. اوس ما سره ډېر قیمتي ساتونه دي، شپږ دانې به وي، خو یو باندې ما پیسې نه دي ورکړي. ملګري مې چې بهر کې دي، ماماګان، خپلوان، دوستان، هغوی راته د خارج نه رالیږي. کله کله ورسره پتنګ هم شمه چې وزن یې ډېر دروند دی.
د شینواری په خبره ساعت هغه څه دی چې اکثره وخت د دوستانو لخوا ډالۍ ورکول کېږي. ساعت ته د اړتیا او عادت له مخې هره ګړۍ کتل کېږي، او کله چې ورته وکتل شي نو دوست او آشنا مو سم له واره سترګو ته درېږي. لیکوال او ژورنالیست عزیز اتل هم وایي چې د پخپلا په ساعت باندې پیسې نه دي ورکړي، ورورې له بهر څخه ورته لیږي.
بېلابېل ډوله ساعتونه مې ورنه استفاده کړې ده، کار کړې مې دي، خو له بعد امرکه زه خپله شخصا ساعتونو سره ډېره علاقه نه لرم. زما ورور خارج کې دی، هغه راته بېلابېل ډوله ساعتونه را لېږلي دي، را سره شته دی. د قیمت له اړخه ډېر قیمت والا هم پکې شته، د کم قیمت والا ساعتونه هم پکې شته دی. خو زما خپله چې خوښېږي هغه ساعتونه مې خوښېږي چې سپکې، زیات درانه نه وي، په لاس کې باندې وزن کم وي. یو بله دا ده چې ساعتونه یا ساعت یا وخت یا ټایم، دا د انسان په ژوند کې ډېر ارزښت لري. که څوک چې وخت ونه پیژني، په وخت ونه پیږي، نو څنګه به وکولی شي چې هغه د خپل ژوند چارې تنظیم کړي؟ مونږ هم دغه ساعت یا د منټ یا د ثانیې یا د دقیقې پر بنسټ باندې خپل کارونه تنظیموو. نو ساعت انسان په ژوند کې ډیر تاثیر گذار دی، اغیز لري.
ښاغلی اتل زیاته کړه، کوم کسان چې ساعت او وخت ته ارزښت نه ورکوي ټول ژوند یې ګډ وډ او بې پلانه وي. نوموړی دا هم وایي چې اوس په موبایل کې ساعت د نور ساعتونو بازار کمرنګ کړی دی.
هغه کسان چې له وخت غافل دي، د وخت په ارزښت باندې نه پوهیږي، نو هغه ته بند لستون سره لاس او گریوان دي. او ساعت هغه سیز دی چې موږ او تاسو ته وخت راخی. خو په اوسنی عصر کې ټکنالوژي او بیا په بنسټیز ډول موبایلونو
د سات په فرهنګ یا دود باندې ډیر اغیز کړی دی، ځکه چې اوس خلک د دې په ځای باندې چې سات ځانته واخلي یا سات خراب شي ویسي جوړي کې پخوا به خلکو ساتونه چې خراب شول جوړول به خو بعد مرغه اوس نه جوړي، ځکه نه جوړي چې د ساتونو ځای موبایل نیولی دی. موبایل ډیر په اسانۍ سره هر سړی کولی شي چې د خپل جیب راواخلي او ټایم پکې وګوري. سات په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته دی چې په کورونو کې بېلابېل ډوله ساتونه شته دی، حتی د آرشیف په ډول ځان سره په کورونو کې ایښي دي، له پخوانیو نه نیولې آن تر اوسه پورې بېلابېل ډوله ساتونه دي چې دوی سره شته دی. خو په ټوله کې سات ښه شی دی، او زما هیله همدا ده چې ټول خلک وکاروي سات، زموږ او ستاسې چارې تنظیموي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، ودا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسو اوریدل ډیر له سو درې څلوېښتم کال.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې په لرغونو زمانو کې ساعت څه ډول وو او خلکو به د کومو هدفونو لپاره کاراوه، دا او د ته ورته پوښتنې مو د تخنیک په برخه کې له څېړونکي انجینر قیام څخه په یو مرکه کې کړي دي. په پیل کې مو د پخوانیو ساعتونو ډولونه ورنه پوښتلي دي.
لومړی ساعت تقریبا 55,000 کاله مصریان اختراع کړی دی، او په یوه کې څه وخت دی هغه د لمر او د حرام سیوری د دین استفاده کلی او وخت تعین کلی دی. خدا یو مشکل درلود چې د شپې په وخت کې هغه مشکلات درلود. بیا بابولی ها تقریبا 3500 کاله دا د پیشرفته‌تر ساعتونه په فکر و. لومړی ساعت لمر ساعت خورشیدی، دوهم ساعت د شگدی. بیا مصریان د اوبو په فکر وشو چې افلاطون لومړی کس دی چې د اوبو ساعت پیشنهاد کلی دی. په طول مدیترانه که دا رواج و شمی ساتونه، د فانوسی ساتونه، د دندهی ساتونه، د اوبو نجومی تیر دولونه لری.
دا خواه ساتونه و چه پا پایل که کلا ساعت را منز دستن و دا غی دولونه و رازو و اس اثر تا پا ساتونه که توم را بدلون را غلی او و سی چنمونه دی.
مثلا دیواری ساتونه، سرمیزی ساتونه، جیبی ساتونه منز را غی. اوس دیجیتال را شوگی دی.
بله کلتی سات رامانس دست یاو دول ساتونه و چی جی بی سات بیورتی میلی دیگو پک لکی سراتا وکا پا تیرا دی زیاد تومور کسانو با چوم را پا غور سر دا ساتل.
زی چه ولکه اون زما پیاده چی زمانگ نیکاگان او دا سپینگیر خلق دا معتبر خلق تقریبا دا دواسکت پا جیب که دا سات دلدود او دا زنجیر تلوشوی و بیا سو پختن واقعی چی سات سودی دا سات پوش دلدود اگه خلاص کرو بیا خلق ویلی چی سو بجیدی. اوس دا انتیک پنوم او سمشته دا ساتون لری.
بله.
ما لیدلی دید پا کابل که
لسات نه دی کور دی تازین لپارم دیر زیاد تگرد اخسل که دی بیلگ پتوگا هم دا ووز دی تاس پا اتاق که من گوروز یا دیر کلی سات دی 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 پاکل را توائی چه پا دی بانی وقت معلومه که دی کورتی دی خواهیست لپار دلتی خیلی.
نه دا دی کور دی دیکور دی خوب کارکوی خواه گلاله آواز هم لری دنگ دنگ
لور آواز
لور آواز لری.
پا علمی لحاظ ساعت چون مره بارزه شده
دی؟ ساعت ارزش دوم را دیر دی پا طول جوان که دی اختراع دی تخنیک دی پروازونه دی سفرونه بی ساعت مشکل دی طول نلایی که ساعت دوم را امیل دلی مثلا چا تا واده ورکوی مخصوصا دی تخنیک او د پروازونه او سفرونه د کشتی سفرونه ډیر دقیق او ضرورت شد.
ډیر مننه انجینر صاحب تاسو باندې اوسئ.
ډیر مننه.
درنو دوستانو په دې اله چې د ژوند هر غړی مو په خوښۍ او نیکمرغۍ تیر شي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Samakha samata kurkina sa